د سهار 8 بجې سوي. السلام علیکم. د ازادي رادیو خبرونه اوري چې هر ورځ 24 ساعته دوام کوي. زموږ خبرونه پر رادیو، ساتلایت، انټرنیټ، اپلیکیشن او نورو لارو اوریدلای شئ. نن یکشنبه ده، د لړم یا خراب شپږم د اکتوبر 28 په دې خبرونه کې 219 پروګرامونه اوریدلای شئ. د ځوانانو خاص پروګرام تاندې څنګه او درسي ساعت یو راپور هم خبرو اوري چې په غور ولایت کې ځینو کسانو د طالبانو لخوا د کور پر کور د تلاشی په اعتراض کې غونډه کړې چې د طالبانو لخوا ورباندې ډزې سوي او ځینې کسان یې په نتیجه کې ټپیان سوي دي. پیل په خبرونو کوو. د هیواد د هوا پیژندنې ادارې اټکل کړی چې نن او سبا دوشنبه د کابل او شمال په سیندي حوزو کې د نسبتا سختو بارانونو د اوبو د کچې لوړېدو او سیلابونو د راوتلو امکان شته. د طالبانو د حکومت د انرژي او اوبو وزارت پرون پر خپل اکسپانا په یو بیان کې ویلي چې د کونړ، لغمان، پنجشیر، فاریاب، جوزجان، سرپل، بلخ، سمنګان، بغلان، تخار او بدخشان په سیندونو کې د واورو د ویلې کېدلو له کبله د اوبو د کچې د لوړېدو اټکل کیږي. د کابل جلال آباد د لوی لارې د دویم لاین سړک درغونې چارې پرون په باګرامۍ او سیمو کې پیل شوې. د طالبانو ټولګټ وزارت وایي دا سړک چې اوږدوالی به یې د 1500 کیلومتر په شاوخوا کې وي، د کابل له باګرامۍ او خاکي جبار ولسوالیو او د ننګرهار له حصارک، خوږیاڼیو او سره رود ولسوالیو تر تیرېدو وروسته د ننګرهار له حلقوي سړک سره یوځای کیږي. د کابل جلال آباد د دویم لاین سړک درغونې پلان د پرزیدلي جمهوري نظام لخوا جوړ شوی و. په شمالي وزیرستان کې پر یو پوسټه پرون د ځانمرګ برید په نتیجه کې د پاکستان څلور امنیتي کسان وژل سوي او 15 نور ژوبل سوي. د پولیسو یو افسر امجد ویلي دغه پیشه په میرالي کې شوې او چاپیان روغتونونو ته لېږدول سوي چې په خراب وضعیت کې دي. د دې پیښې مسؤلیت چا نه دی منلی، خو تر دې مخکې تحریک طالبان پاکستان چې په خیبر پښتونخوا ایالت کې ډېر فعال دي پر امنیتي ځواکونو دا ډول حملې کړې دي. د پاکستان د کورنیو چارو وزیر دغه حمله غندلې ده. پرون په جلا پیښه کې د خیبر پښتونخوا په ټانګ بولسوالی کې پر یو پوځي کاروان د ریموټ کنټرول بم چاودنه سوي، خو د مرګ جوبلي راپور یې نه دی ورکول سوی. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر جو بایدن هیله شولې چې د اسرائیل لخوا پر ایران وروستۍ هوایي حملې به په منځني ختیځ کې دروان کړکیچ د سفر کې ته د پایتخت کې شېږدي. شغلی بایدن پرون خبرلانو ته ویل ښکاري چې اسرائیل له پوځي مرکزونو پرته په ایران کې نور اهداف ندي په نښه کړي او د هیله مندې چې دا به دروان کړکیچ پای وي. د بایدن اداره بیر لرله چې شای اسرائیل د ایران د تیلو یا اټومي تاسیسات په نښه کړي. اسرائیل پرون اعلان وکړ چې د ایران لخوا د روان اکتوبر میاشتې د د حملو په جواب کې د جمعې په ماښام ایران د یوې هدفي او دقیقې حملې په نتیجه کې په نښه کړ. په فلیپین کې د ټرامی استوایی طوفان پر مهال د سختو سیلابونو امځکې شوېدو له کبله د مړو او تری تم سو شمیر نږدې 130 تنو ته ورسید. د فلیپین د طبیعي پیښو په وړاندې د مبارزې ادارې ویلي طوفان د جمعې په ورځ دغه هیواد په شمال لویدیځ کې پیل شو چې لږ تر لږه 15 کسان مړه کړي او 140 نور تری تم دي. اټکل دی چې د مړو شمیر زیات شي. د مکسیکو چارواکي وایي د دغه هیواد په شمال کې د یوې لارۍ او بس موټر د ټکر په نتیجه کې لږ تر لږه 19 کسان مړه سوي او شپږ نور ژوبل دي. د مکسیکو چارواکو د پیښې په لومړیو کې د مړو شمیر 24 یاد کړی و. د زکات کاس ایالت چارواکو په یو اعلامیه کې ویلي د ژغورونکو او متخصصانو له هڅو وروسته د مړو تایید سوی شمیر 19 دی او شپږ کسان په روغتونونو کې تداوي کیږي. د روسیې په کیروف سیمه کې د یوې څرخیل وتکې د نسکورېدو په پیښه کې څلور کسان مړه سوي. د روسیې د بیړنیو حالاتو وزارت پرون ویلي د پخواني شوروي اتحاد پر مهال دغه جوړه سوې MI2 ډوله څرخیل وتکه بلین کې کلي ته څیرمه نسکوره سوې ده. دا کلی د مسکو د شمال ختیځ په شاوخوا 200 کیلومتره کې پروت دی. د راپورونو پر اساس په الوتکې کې د پیلوټ تر څنګ یو ډاکټر او دوه روغتیایي کارکوونکي حاضر وو. د پیښې د لامل په اړه څېړنې پیل شوې دي. په ګرجستان کې رای ورکوونکي پرون د رای ورکولو مرکزونو ته ولاړل. د دې هیواد په عمومي پارلماني ټاکنو کې رای ورکړي. دغه ټاکنې ځکه مهمې بلل کیږي چې د دې هیواد تګلوري به یا د اروپایي ټولنې یا د روسیې پر لوري وټاکي. په دغو ټاکنو کې د ګرجستان د ارمان په نوم واکمن ګوند چې له 2012 میلادي کال راهیسې واک چلوي د اپوزیسون له ګوندونو سره سیالي کوي. په پام کې ده د افغانستان د کرکټ د ابدالیانو لوبډله نن د آسیا د ایمرجنګ جام په پایلوب کې له سریلانکا سره مخامخ شي. د عمان په کوربتوب د لوبنن د کابل پر وخت مازیګر پر 15 بجو پیلېږي. افغان ابدالیان لوبډلې د جمعې په ورځ د نیمه پایلوبې په یو پزړه پوری سیالۍ کې د هند الف لوبډلې ته ماتې ورکړه او پایلوبې ته ووته. د افغانستان د فوټبال د اولس کلونو ملي لوبډله نن یکشنبه له بنگلاديش سره لوبه کوي. دا د آسیا د ملتونو جام لپاره تر اولس کلونو کم عمره لوبډلو د لومړنیو سیالیو په لړ کې د افغانستان وروستۍ لوبه ده چې نن ماپښین د کابل پر وخت یوه نیمه بجه پیلېږي. د افغانستان د اولس کلونو لوبډلې په خپلو وروستیو دریو لوبو کې فلیپین، مکایو او کمبوډیا ته ماتې ورکړې او د نهو نمرو په لرلو سره د جدول په سر کې ځای لري. افغانستان کې د سوک وهنې یا بوکس ملي لوبډلې ته د بوکسرانو د غوراوي لپاره د 28مې دورې سیالیو لړۍ پرون په کابل کې پیل شوه. ملي ټلویزیون چې طالبان اداره کوي د افغانستان د سوک وهنې فدراسیون په حواله خبر ورکړی چې دغه سیالي د لویانو په 1400 بیلابیلو وزنونو کې د هیواد له 1400 ولایتونو څخه د 278 بوکسرانو ترمنځ ترسره کیږي. د افغانستان د بوکس فدراسیون په وینا د دې مسابقو په پای کې به له هر وزن څخه دوه لوبغاړي د هیواد د سوک وهنې ملي ټیم ته ورسي. د اسپانیا د فوټبال دوو مخکښو کلبونو بارسلونا او ریال مادرید د لا لیگا په 11مه اونۍ کې سیالي وکړه چې 4-0 په وړاندې بارسلونا وګټله. دغه سیالي تیره شپه د اسپانیا په سانتیاګو برنابیو لوبغالی کې وسوه چې د لوبې تر پایه بارسلونا 4 ګولونه ووهل، خو ریال مادرید په ګول وهلو بریالی نه سو. تر دې بریا وروسته د نمرو په جدول کې د بارسلونا نمرې 1.5 ته ورسېدې او په اول مقام کې پاتې سو. ریال مادرید د 4 نمرو په لرلو سره لا هم په دویم مقام کې دی. بیا هم سلامونه. لوغور ولایت څخه را رسیدلی راپورونه وایي چې د طالبانو ځواکونو پرون په دې ولایت کې پر یو شمېر موترزو خلکو ډزې وکړې او شپږ تنه ټپیان کړل. پیښه تیر مازدیګر هغه وخت وسوه چې د پسابند ولسوالۍ د سینې سیمې یو شمېر اوسیدونکي د اعتراض لپاره د طالبانو د یوې پوستې مخې ته راټول شول. د دوی اعتراض د طالبانو لخوا د کور پر کور تلاشۍ په وړاندې وو. په دې اړه تفصیل په دې راپور کې.
د غور ولایت په پسابند ولسوالۍ کې د طالبانو یوې سرچینې بیګا ازادۍ رادیو ته ویل چې د طالبانو ځواکونه پرون ماسپښین مهال وروسته له هغه د خلکو له مقاومت سره مخامخ شول چې غوښتلې د سینې سیمې یو شمېر کورونه تلاشي کړي. د طالبانو د امنیتي سرچینې د موضوع د حساسیت له کبله نه غوښتل چې نوم یې په راپور کې یاد شي. د سینې سیمې یو شمېر اوسیدونکو هم ازادۍ رادیو ته ویل چې د طالبانو ځواکونو د تلاشۍ پر مهال له ښځو سره ناوړه چلند وکړ چې له همدې کبله د نارینهوو له سخت مخالفت سره مخامخ شول. د طالبانو امنیتي سرچینې وویل د سیمې اوسیدونکو چې د اعتراض لپاره هلته راټول شوي وو د طالبانو پر پوسته برید وکړ او د طالبانو ځواکونو هم په ځواب کې ډزې وکړې چې په نتیجه کې شپږ تنه معترضان ټپیان شول. د سیمې یو اوسیدونکي چې نه غواړي نوم یې افشا شي او په امنیتي دلایلو یې په راپور کې غږ هم بدل شوی دی، تیر ماښام ازادۍ راډیو ته وویل:
اوس مهال جګړه او ډزې روانې دي. دولتي ځواکونه هم د سیمې بازار ته رسیدلي او سخته جګړه روانه ده.
خود غور د ولی ویان عبدالواحد حماس پر خپل فیسبوک باندې په یو بیان کې د سیمې د اوسیدونکو ادعاوی رد کړي دي او ویلي دي چې د مخدره موادو پر ضد د طالبانو ځواکونو د نشایي موادو د تولید پر یو کارخونه عملیات کول او د د په وینا څو کسانې ونیول. خغلی حماس زیاتوي چې د سیمې د اوسیدونکو له ډلې څخه یو تن پر امنیتي ځواکونو ډزې وکړې او د طالبانو ځواکونو هم د ځان د دفاع لپاره پر بریدګرو چې د باغیانو بلل ځوابي ډزې وکړې. په عین حال کې په سیمه کې د طالبانو یوې سرچینې د خپل نوم نه ښودلو په شرط وویل چې طالبانو په سیمه کې د کړکېچ د مخنیوي لپاره سینې ته له پسابند ولسوالۍ څخه اضافي ځواکونه استولي دي. لدې مخکې هم د افغانستان په بیلابیلو سیمو کې د واکمنو طالبانو لخوا د خلکو د سولې ایزو اعتراضونو د ځپلو په اړه ګڼ راپورونه ورکړل شوي دي. په یو مورد کې د روان کال په غوایی یا ساور میاشت کې هغه مهال چې د طالبانو ځواکونه د بدخشان ولایت د درایم ولسوالۍ په قرلوق سیمه کې د کوکنارو د کروندو د ویجاړولو لپاره سیمې ته ننوتل او د خلکو له سخت مخالفت سره مخامخ شول، پر معترضانو یې ډزې وکړې. د دې ډزو په نتیجه کې د نظام الدین په نامه یو بزګر ووژل شو او درې نور کسان ټپیان شول. لدې په هیورسته د بدخشان ولایت په څونورو ولسوالیو او سیمو کې هم خلکو اعتراضونه پیل کړل چې د بشري حقوقو د مدافع ډلو لپاره خو غبرګونونه سره مخامخ شول.
تاندې څنګه
د ځوانانو خبرونه
Thank you. درنو دوستانو سلامونه میومنی.
تصویری ژورنالیزم بند کړل سي، رسنۍ هم مجبور کېږي دي چې نه باید نور نو کارمندان له ځان سره ونیسي او دوی به زیات شمېر خبریالانو ته جواب ورکړي د کار سي نور دوی ورته اړتیا نه لري.
افغان ژورنالیستان وایي چې د طالبانو د حکومت بل بندیز چې د ژوندیو موجوداتو په انځور لګولی دوی ته د کار ساحه نور هم تنګوي. دامګړی خبریالان له کومو ستونزو سره مخ دي؟
اقتصادی مشکلات دی چې بدبختانه نه زه یوازې زما نور همکارانم دي چې همدا مشکلات ډېر لري. ځینې همکاران دي چې د ډوډۍ خوړلو لپاره هېڅ څه نه لري. زموږ یو بل همکار و چې د ایران په لارې قاچاق تللی و، متاسفانه چې هغه شهید شو. د ژورنالستانو حالات ډېر بد شوي دي.
نن همدا موضوع څیرو ملتیا موکړی. قدرمن اوریدونکو، د طالبانو په دویم ځلی واکمنۍ کې لکه څنګه چې د نورو خلکو ژوند له ګڼو ستونزو سره مخ دی، افغان ژورنالستان هم له دې مشکلاتو څخه خوندي نه دي. په خبره د دې نظام پرله پسې بندیزونو له رواني ستونزو څخه نیولې تر کمزور اقتصاد د دوی د ژوند خوښي ورناخیستې ده. افغان خبریال عاشق الله وایي چې هغه راپور به چې د جمهوریت پر وخت په یوه ورځ کې جوړوه، اوس دا چې طالبان معلومات نه ورکوي په میاشت کې هم نشي بشپړولی.
په افغانستان کې تاسو ته معلومه ده سونه را پدې خو چې د امر بالمعروف وزارت د رسنوي په تړاو باندې اعلامیه خبره کړې او دا پریکړه شوې چې اکثریت رسنۍ به هم بنديږي. که تاسو فکر وکړئ چې په تخار ولایت کې هم تصویر اخیستل د ژوندیو موجوداتو نه یا د ژوندیو کسانو نه یا ژوندۍ خبرونه دا بند شولې پر رسنیو کې، ویډیو ریپورت په تخار کې بند دی، همداسې په کندهار کې ریکارډر چې دی هغه جرم بلل شوی دی. نو طبعا دا د ژورنالیزم زم د خبریالانو د کار په برخه کې ډیر خندونه رامنځته کوي چې موږ هم لبده مرغه د دې برخه یو سړوال باید ریپورت وکړو. اوس لبده مرغه یو ریپورت ونی وخت نیسی، چارواکی اکثریت غږ نه شریکوي، اړوند ادارې ځکه غږ نه شریکوي چې په لپاسه د کوم وزارت باندې چې ریپورت کوي. یو بیلګې مثلا د روغتیا وزارت در کوم، هغوی ولایتي همکارانو ته ویلي دي چې تاسو به د رسنیو سره د مرکې کولو اجازه نه لرئ، هغوی تاسو مثلا اجازه نه درکوي. دا یوه بیلګه ده. بیا کله چې ته مثلا د روغتیا وزارت ویان ته وایې رو کلیپ نه درکوي یا د مطلق وایي چې ورور زه تاسو جواب نه درکوم، په دې برخه کې دغه ځینې موضوعات دي چې زه هم بار بار لمداسې موضوعاتو سره مخ شوی ما او لستونزو سره مخ کړم. یعنی د تیر په پرتله په افغانستان کې ژورنالیزم یا خبریالي ډیره سخته شوې ده. سورته ویلې هم نشي ځکه د ژورنالیزم د اصول له مخې دوی چې هغه کوم اصول دی بیان ازادي ده هغه تشمن نه دي.
یو بل خبریاله چې نغواړي نوم په خبرونه کې یاد کړو، د ژورنالیزم په ډګر کې د طالبانو له اختر څخه نیولې بیا د خپل همکار تر مرګه چې د همدې بې ځایه بندیزونو له وجې غیر قانوني سفر ته اړ شوی و راته وایي.
په دې وختونو کې مشکلات ډېر زیات شوي دي. ښځو لپاره چې کوم سوالونه وي، یعنی ښځو ښوونځي لپاره وي، ښځو کار لپاره وي، هغوی وایي چې موږ دا سوال ځواب نه ورکوو، تاسو هېڅ حق نه لري تر هغه سمې پورې چې د ښځو لپاره خبرې وکړي، تاسو ګزارش واخلي. او متاسف چې په دې وختونو کې په ولایاتو کې ویل شوي دي چې تاسو انځور مه اخلئ او تاسو حق نه لري چې خپل گزارشاتو کې د زنده جان انځور پورته کړي رسونه کې.
نور له کوم ستونزو سره تاسو د امګړې مخې یا
سو مخکې زه خپل تهدید شوی یم؟ اته زموږ د دروازې شاته راغلی وي، دوی ویلي وو چې ته باید راشي مو سره او زه ته لاړ شي، موږ د تاسو نه تحقیقات اخلو. خو زه کور کې نه وم. بیا زمونږ یو ګاونډي ورته ویلي وو چې دوی دلته ژوند نه کوي، تاسو اشتباه کړی دي دلته. او ما ته ډېر زنګونه راغلي وو چې تاسو ولې په دې شرایطو کې اوس ښځو لپاره کار کوي یا تاسو د ژورنالستانو یعنی واقعي حالات بیانوي. داسې مشکلات دي